او همدارس د ازادي رادیو بل 19 پروگرام د سپورت نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. ل د همدې خبرونه د دې دوه خبرونو ل وړاندې کول مخکې یو بل راپور هم لرو. خدا شی با اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بغلان کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمو کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پرې ښودل شوي ماین برابر شو. په دې پېښه کې په وژل شو اتو کسانو کې څلور ماشومان او دوه ښځې شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې هم څلور ماشومان او یوه میرمن شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پېښه غندلې ده او ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له وسلوالو څخه د دا ډول پېښو غچ واخلي. افغان چارواکي وایي د یک شنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د عملیات کړي دي. عراقي اعتراض کوونکو پرون د شیعه مسلمانانو په سپیڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پېښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او ایران نن د هغه برمتنی ونې څلوېښتمه کلیزه لمانځي چې ماسلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان د 444 ورځو لپاره برمته کې وساتل. په دې مناسبت دولتي رسنیو ریپورټ ورکړی چې د ایران په زرو ښارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه شوي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور واوري. په پکتیا کې یوازینی استوګن افغان سکوي کې ولایتي اداره او افغان حکومت ورته د استوګنې او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړي، نو هند ته تللي افغان هندوان به بیرته هیواد ته راستنه شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان له جگ موهن سنگ سره چې په ګردیز کې اوسېږي خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نور ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ډډمن د یک ولایتي ادارې د سرپنا او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري، له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخی دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وټاکي چې هغلته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیکرویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي. خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهلي هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکمونو سره سم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
سمو د وړاندې د پکتیا لوالي شمیم خان کټوازی سره ناسته تر سره کړي و چې دوی ته د لازمو اسانتیاوو او مسؤلیت دیوار کړي ژمنه سوي و. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او غژمنه لا هم برقراره ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهل هنودو او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړي او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوندو ادارو ته لارښوونې کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی یو شمیر ماشومان لمور پلار او نور او امزولو سر زد کوي.
ماشومان هم دست ده هم دست عادت لري چې مثلا وی هر شی د ما بخواستی هر شی چورته ما حیا نشي دوی زد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکي لڅړ اول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیږي د هغه سرکوب شو غوښتنو ارمنونو نه چې یو وخت کې درسي منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، د خلکو د زورونې کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې په امدی اکلا د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشنا سره هم مرکه لرو. له ازادي پروډوسر اوسئ. قدر من اوریدونکو، روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیره بیا مور او پلار تل د خپلو ماشومانو لذت څخه کړیږي. که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي، کیدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یو ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي، نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خوري غوړي. په پیل کې مولد وو تاسو څخه پوښتلی چې یو شمیر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدغه مشکل دا ده، د مور او پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدای شي او بل وجه دا کېدای شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دي کنه، نو کېدای شي له پلار نه ورته میراث پاتې وي. پلار مثلا فکر خرابي همغسې خدا خو له پلار ذات نه ده کنه. دغسې درته وایم، نصیحت مثلا کوم روش چې ورسره کوي هغه داسې کوي لکه مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی، نو په دې حساب هغه لږ زره زرزری راځي. نصیحت ورته وکړي ډېر خبره ده.
زما نوم فهیمه رکا ده، میدان اویی که ده ما کور ده. زیادتر وایی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیوتر که کار رو که ما نرزه علاقه مندی نلرم. از زور تا وایی ما چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و علوانی پا دقیقه زیاد زد که ای مثلا زم دیر خفه که گه ما پا ده کار باندی دقیقه. زینی وقت و همه ای و هم زینی وقت و همه ای ارباندی منت که و ما چه باید دا کارونه ونه که خوبی هم ارباندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وایی هر شاید ما بخواستی مثلا چیز وای ما گیم ما تا باید گیم وای چیز وای ما مثلا ما تا دغسه خوراک باید ما تا ای چی مثلا وای موبایل ما تا ای هر شاین چورت ما حیا نیشی دوی زد گی.
د پانتون استاد او روانشناس یولحق شمس وای چی د زدی ماشوم د قرارولو لپاره زنی مهمه خبره باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپل ماشومان غاخونه برسوي او هغه خپل خوله درته نه نیسی او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل زد څخه اوښتی دی. نوري خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډیر آسانه کې وویو دوه لاملونه درلودلی شي. یا دا ده چې دوی په وجود کې انرژي ډیره ده، د مصرف لپاره یې زمینه نشته. یا دا چې د ځینو اړخونو د کمبودۍ احساس کوي، دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یوه لار ګڼي، په دې خاطر دا کار کوي. اوس کولی شو واضح کړو، مثلا بعضې وخت انرژي ډیره زیاته ده، د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې د دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي، پاتې کیږي. بنا ان دا انرژي راځي د بل ځورونې لپاره او داسې ځای کې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور پړي کړيږي ورسره. اما هغه ځای کې چې د خلال پاره ده کیدلی شي د ماشومانو ته چا غوږ نه نیولی، کیدلی شي د دوی ځینې لوبې د ماشومانو لخوا نه تایید شوي نه وي، کیدلی شي په ځینې ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي، کیدلی شي ورته نورو دا مجال نه وي ورکړی چې دوی شوخي وکړي، همیشه یې رټلي وي، همیشه یې منع کړي وي. اما که دا یې هم کړي وي باید متوجه اوسو چې یو بله برخه کې حتما کومه خلا موجوده ده. زموږ د ماشومانو غوښتنې کیدای شي لویې او زیاتې واوسي، او دا تشخیص غواړي، دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي. کیدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دوی سنی وده پورې زیاته وي، او دوی د خپل هغه عمر چې مونږ ګڼو چې د دغه عمر کې دوی خاصه غوښتنې نه لري، کیدای شي د هغې نه لوړې غوښتنې ولري او مونږ نشي پوهولی، په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او کاروي. بیا دا په کورنیو کې، په بیلابیلو واحدونو کې، په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي، او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره څېړنه او ګویګنې سره خپل د ژوند برنامه ریزي ورته لري.
که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همداسې پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناکه کېدلی شي؟
بالکل، دا ډېره زیاته خطرناک ده، هم له دې نظره چې که د یو چا انرژي ډیره وي د پاتې د ټولنې لپاره د ټول ټولنه په سر اخلي یو وخت، هم له دې نظره که دای کمبودي ولري، یعنی یوې بدلیږي په وقدې باندې د نشتون د وجه نه داسې کیږي، د خلال له وجه داسې کیږي، یوې د ډیر انرژي د وجه، یوې د ډیر اعتماد په ځان باندې ټولنه توهینوي، نور توهینوي، له منځه وړي، په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي هغه د ورانۍ تصمیمونه وي. او په خلا کې چې د وقدې برخه ده، دا بالکل لکه اټلر غوندې کسان ته جوړېدای شي، یو وخت د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې مونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي، نه هغه فضا سره مناسب وي، اما ضرورونه یې پرته له د نورو ټولو ټولنو ته ورسېږي. مونږ وایو د ټولنې دغه اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یې یا عقدۍ لوی کړي دي، یا د انرژۍ دپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده، ډېر فعال و، د هغې دپاره کومه خاصه برنامه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دای به د نورو لخوا رټل کیږي.
یو شمېر هغه دي چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ ته بېرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي، یعنی دوی ډکیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کېدلی شي منفجر شي پکې، دوی ډکیږي او د باندې ډېر نه ښکاریږي، وروسته کې ښکاري، وروسته کلونو کې ښکاري. اما یو بل چې ډېر خطرناکه ده، هغه دا ده چې دوی کولی شي ډېر ناموزونه او غیر عادي تجربې وکړي په ژوند کې خپل، داسې شیانو تجربه کړي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګورئ چې موټر ډېر زیات تیز بي، د برق سره لوبې کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کتره غورځوي، دا همغه انرژي ده چې تر اوسه پورې نه ده دفه شوې، نه ده رفه شوې، نه ده شوی. د خلکو د زورونې کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، اوبو ته ځان غورځوي، مثلا اور کې لاس دی، مثلا او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي زه کولای شم، افتخار باندې کوي. یوې دغه بڼه ده، یوې هغه بڼه ده چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرا دی، هغه درونګرا دی، دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسوي او ورو ورو همداسې مخ کیږي، هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسوي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کیږي د نورو لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخره پتنګ کوي، بیا مور پلار ماشوم وهی. په دغه حالت کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده؟
داسې باید ووایو، بعضې روانپوهان په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویقه ګڼي او اساسی ګڼي، هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کشته، هغه راپارېدل د مور او پلار ته راغلې ده او د مور او پلار له اړخه بېرته د وهلو په شکل منعکس کیږي. ولې داسې فکر کوم ډېر سم نه دی زموږ د ټولنې لپاره، لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره. فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده، دا لرو. د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو، اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یوه وظیفه ده داسې ټولنې د غړو لپاره، دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي. متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه، مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي. یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کیږي، خویندې قرباني کیږي، پلار قرباني کیږي، نیکه قرباني کیږي، یا خپله ماشوم قرباني کیږي بالاخره، ځکه چې هغه نه انډول برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستدی د سې کورنۍ د سې پلار مور سره چې هغوی حوصله دي نه لري چې دا وروزي لوی کړي. ښه، اوس ځینې مکلفتونه ستده سره د دې چې موږ د انرژي لرو که نه لرو، باید ځینې شیان به د پوه سو. اول
په یو کورنۍ کې شپږ یو ماشومان دي او هر یو یې بېلابېل ضدونه ترسره کوي، نو له بلې خوا فقر، غربت، غریبي، کورنۍ ته څه کول پکار دي په دغسې یو وضعیت کې؟
د ماشومانو ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیره ناسالمه ټولنې دلالت کوي او راتلونکی ډیره ناسالمه وي، ډیره سخته به وي چې پرته له دې چې مور او پلار قرباني سي د وضعیت ښه شي بیا. اما د هغو کسانو په رابطه چې همدای وضعیت کې واقع دي اوس، هغه دا ده چې مثلا ځینې شیانو باندې اول مور او پلار وپوهېږي، باید د پوهې له لارې نه ځینې مشکلات مونږ ته اسانېږي، مثلا د پوهېدو له لارې نه. هغه پوهه دا ده چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصولی اوسي دوی، یا په خپله یې تشخیص کړي، یا د بل د مشورې له لارې تشخیص کړي، یا په بېلابېلو ازمایښونو کې تشخیص کړي، وګوري چې دا ډېر فعال دی، عمل له نظره چلندونو کې خپل ډېر فعال دی که ذهن ډېر فعال دی. د دې لپاره بېلابېل برنامې شته دي، لږ تر لږه ځینې ویډیوګانې، ځینې رسنۍ، ټلویزیونونه، ځینې فلمونه، ځینې کتابونه ورته وګوري. د دې لپاره دا ډېر ضروري دي که خپل بې سواد دی نه پوهېږي، د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومانو لپاره، ځکه د راتلونکي نسل مسؤلیت دی دا، او د راتلونکي افغانستان مسؤلیت دی دا، عادي باید ونه ګڼل شي. په هر صورت کې دا هم باید زده کړو مور او پلار چې موږ که داسې وضعیت کې واقعي سستو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده، باید پراخ زړه ورته ولرو، بیا وسلې باید ورته نشو، ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي یاستو د داسې یو صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو. بیا حوصلګي هېڅکله نتیجه نه ورکوي، او وهل ټکول هېڅکله نتیجه نه ورکوي، له ځانه لرې کول نتیجه نه ورکوي. چې مثلا که په دې فکر کې اوسئ چې زه به یې لرې کړمه چېرته، په دې فکر کې اوسئ چې مثلا زه به یې وټکوم چېرته، فشار لاندې ونیسم، په کوچنیوالي کې کار ته ولېږم، دا یو هم د حل لار نه ده متاسفانه، چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوي دي. د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه یې پلار مور پورې راګرځي، لږې ماشومانو پورې راګرځي. مثلا د کوچنیوالي نه باید تربیتي ځایونو ته انتقال شي، ولېږدول شي، روزنځایونه، وړکتونونه څومره چې امکان لري، او ښوونځي نور وختونه ورته ډک شي. دا تر ټولو ډېر زیات مهمه ده. زما همیشه غوښتنه پلار نمایندو نه دا ده چې تقسیم اوقات ولري خپل ماشومانو لپاره، د سهار لپاره، د ماسپښین لپاره، همغه انرژي لپاره چې دی لري برابر تقسیم اوقات تاسو ولرئ. د دې انرژي مصرفېږي، بیا دومره انرژي پکې نه پاتې کېږي چې تاسو ته اذیت وکړي. یو څه توکي واړه واړه چې دوی مصرفولی شي په کور کې باید ولرو همیشه. د لوبو د اسبابو نه د پلرونو میندې بد نه ګڼي، او دا د اضافه نه ګڼي، ځکه دا یوازیني هغه شیان دي چې منفي انرژي چې باید په نورو باندې مصرف شي، په دوه شیانو کې مصرف شي، دا ډېره ښه ده. مثلا ستاسو ماشوم کره شیشه په تیږه باندې ووهي، د دې شتوب په لغته باندې ووهي، ډېره ښه ده. کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنیو د ماشومانو لپاره پیدا شي.
ډېره مننه استاد ځوندای
اوسئ. سلامت اوسئ، ډېر تشکر.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، اللهم مل او ملګری.
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه. السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم، هله دا روغ او جوړ اوسئ. د دې اونۍ په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 14مه له قطر او د همدې میاشتې په 19مه له هندوستان ملي لوبډلو سره مخامخ شي. په دې اړه مو د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره خبرې کړي.
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي لوبډله په
شان بواوري چې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي. دا چې دغه سیالي په کوم هدف پیل شوی وي، د نجونو د فوټبال د کمیټي لمسولي ارزو رحیمی سره خبرې کوو.
اته لوبډلو په کې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیدي.
او د افغانستان د کورنی کرکټ د مخکخ لوبغاړي منیر احمد کاکړ د ژوند او ورزش پاړه هم معلومات اوري، خو په پیل کې ناجیا ساپي د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د نخویشتونکو لوبډله د ټوکیو د اولمپیک د 2020 میلادي کال په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره نن قطر ته روانه شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د نخویشتونکو څلور کسیزه لوبډله هڅه کوي چې د آسیا اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دغو لوبغاړو کې دوه نجونې دي. په دغو سیالیو کې مهدي شجاعي هغه افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان په استادیوم له سویس څخه ګډون کوي. په کابل کې د وزن پورته کولو ټاکنیز سیالۍ پیل شوې دي. د وزن د پورته کولو فدراسیون رئیس اعظم کوهین آزادي رادیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه 160 لوبغاړي ګډون کړی. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو په پیلوبه کې به د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم ته 60 لوبغاړي غوره شي. یادې لوبې تیره ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل هندستان لوبډلې ته په 60 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا سیالي تیره شپه د هندستان په قربتوب ترسره شوه. د لوبې پچا بنگلاديش وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. هند په پوره 60 اورونو کې په 60 وکټو 109 سلویخت منډې هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې بنگلاديش یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ او دا سیالي په 2 وکټو وګټله. تر دې لوبې وړاندې هند او بنگلاديش په 60 اوریزو کرکټ لوبو کې 8 ځلې مخ شوي وو، خو بنگلاديش ترې هیڅ لوبه نه وګټلی. د بنگلاديش او هند ترمنځ دویمه 60 اوریزه لوبه د پنځشنبه په ماښام 6 بجې ترسره کیږي.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري روانه خبرونه مو همدا شیبه پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانه میاشت کې د قطر او هندوستان په وړاندې لوبې لري. دا چې دا سیالي کله او چیرته پیلیږي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره مې خبرې کړې او په سر کې مې د همدغه سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې.
کله چې همداسې چې تاسې پوهیږي، د افغانستان ملي لوبډله په نومبر په 14 او 19 قطر او هندوستان سره لوبه لري. دغه لوبه هندوستان سره اولی لوبه ده او قطر سره برگشت لوبه ده. چې مونږ اول لوبه هغوی سره لوبه کړې وو خو بایللی وو، خو هیله ده چې په دې لوبه کې ښه نتیجه د دوی نه واخلو. خو د هغې نه د قطر مسابقې نه مونږ دپاره د هندوستان مسابقه ډېر مهمه ده، چې مونږ باید دغه لوبه درې امتیاز د دغه لوبه لاسته راولو چې ټوله شپږ امتیاز واخلو او بل لوبو کې فوکس کوو.
امینی صاحب، دا کومې لوبې چې تاسو یاد کړې چې په 14 او 19 نومبر باندې به په دوشنبه ښار کې کیږي، هندوستان هغه لوبډله ده چې له دې نه وړاندې مونږ ماته کړې ده، او تاسو مې هیله لرئ چې هندوستان ته ماتې ورکوو، درې امتیاز ترلاسه کړو. که چیرې مونږ دواړه لوبډلې ماتو، نو د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته به کومه ګټه رسیږي؟ یعنی د دې سیالیونه به مونږ کوم بل پړاو ته ځو؟ څنګه
او کله چې مونږ دواړه لوبه وګټو خو مونږ نه امتیاز واخیستای شو او مستقیم په ګروپ کې دریم ځای ترلاسه کوو، او په بل پړاو کې آخرینی راوند کې د ایشین کپ د پاره مونږ لاره پیدا کوای شو. خو قطر یو قوي لوبډله ده، ټول پوهیږي چې هغوی د ایشین 2019 ایشین کپ قهرمانی ګټلی ده، خو مشکل ده. مګر مونږ هیله لرو چې د هندوستانه امتیاز لاسته راولو او په بله لوبه کې د بنگلاديش او بیا له هندوستان سره په هغه دواړه لوبه کې چې مونږ د دوی د وړاندې امتیاز لاسته راوړو، خو هغه ډېر مونږ ته ښه دي چې لاره پیدا کړي چې مونږ کولای شو په بل راوند کې ځو.
د ایشین کپ په اړه تاسو ویل آسیا کپ چې دا به پیل کیږي، که لږ د آسیا کپ په اړه باندې وغږیږي. سره له دې چې 2019 کې دا کپ قطر ګټلی دی، دا سیالۍ کله کیږي؟ څه کالی کوم هیواد کې کیږي؟ د کوم هیواد په قربتوب باندې؟
خو د ایشین کپ 2023 کال کې په چین کې هغه کې په چین په ګوربتوب کې پیلېږي. خو دوی مسابقو چې دی د کوالیفیکیشن دی د ورلد کپ 2022 او ایشین کپ دواړه کوالیفیکیشن دی. خو د افغانستان فوټبال هدف ورلد کپ دوم لک سخت دی، خ تیمونه نشي کولای چې په ورلد کپ کې لاره پیدا کړو. خو زمونږ هدف ایشین کپ دی چې په تاریخ کې تر اوسه افغانستان ملي لوبډله په دغه سیالیو کې لار پیدا نه کړې ده.
د آسیا کپ د پاره چې د کوم کوالیفای راوند چې روان دي تاسو یادونه وکړه، او همدغه سیالي د آسیا کپ او یاد ور کپ د پاره د وټولو لوبې دي، څومره هیله مندېشته چې افغان لوبډله لګ تر لګ 2023 آسیا کپ ته لار پیدا کړي؟
خب زمونږ پلیران ډېر ښه پلیران دي، خو مونږ ډېره هیله لرو چې مونږ انشاءالله مطمئن یو چې زمونږ ټیم همدغه کیفیت لري چې په اولین ځل تاریخ د افغانستان فوټبال په تاریخ کې 2023 سیالی جام ته لاش پیدا کی.
او په آسیا کپ سیالیو کې که افغانستان لاره پیدا کړي، د افغانستان ترڅنګ نور به کومې لوبډلې وي د قطر په ګډون باندې چې په آسیا کپ کې به لوبیږي؟
خو د ټول ګروپونه او اول کوم ټیم چې اول ځای اخلي هغه مستقیم په آسیا کپ کې زی، او کوم ټیمونه چې دویم بیس ټیمونه زی او دریم او څلورم ټیم هم چانس لري مستقیم زی په آخرین راوند کې، کې هلته بیا قرعه کشي کېږي او عارفونه مشخص شي او سیالۍ کې او آسیا کپ ته زی. خو پنځم ټیم دومره چانس نه لري.
کوم
خو تر اوسه مشخص نه ده، تر اوسه 15 مسابقې پاتې دي د ټول ټیمونه بیا مشخص کیږي.
د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مرستیال شمس امینی و د یو بل خبر لمخې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ پای ته رسیږي. دا چې دا سیالۍ د کوم هدف لپاره پیل شوې وي، د نجونو د فوټبال د کمیټې مسؤوله ارزو رحیمی در سره لنډ معلومات شریکوي.
اته لوبډلو پکې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیږي.
هدف د دې سیالیو نسو؟
هدف له دې سیالو دا چې دوه غوره لوبډلو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالونو ته لار پیدا کوي.
تاسو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالي یاد کړی، دغه سیالي کله پیل کی؟
سبا د سیالي سبا پیلېږي. اته لوبډلې پکې برخه لري، شپږ له ولایتونو څخه: هرات، بلخ، بامیان، سرپل، غور، پروان او دوه تیم له کابل. د دې هدف د ښځو د فوټبال پرمختګ او د ملي لوبډلو ته د نوي سیرونو معرفي کول دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو ری درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان او د غشان په ټوله سیمه کې په 12.9 رڼا اورېدل شي. او دا د لجمن سرسام اوس فیروزه عزیزی ترته د افغانستان د کورنی کرکټ د پیژندل شوی لوبغاړي منیر رحمت کاکړ د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات وړاندې کوي.
منیر احمد چې پوره نوم یې منیر احمد کاکړ دی، د افغانستان د کورنی کرکټ پیژندل شوی لوبغاړی دی. دا یې د 1996 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. په 2013 کال کې د آسیا جام سیالۍ لپاره د افغانستان د لوبغاړو په نوملړ کې راغی، خو په هیڅ لوبه کې چانس ورنکړل شو. دای په خیل استو په هنه کوي او د غشان وکټ ساتونکو هم دی. کاغلی کاکړ خپل لومړنی لیست آی لوبه د اموزون لپاره په 2013 کال کې تر سره کړه. تر دې دمه یې په شپږویشت لیست آی لوبو کې 1153 منډې جوړې کړې. یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 123 نسوځېدلې منډې کړې. اوریج یې 4.5 او سټرایک ریټ یې 50 دی. نوموړي د غشان په 23 فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبو کې 1110 منډې جوړې کړې، چې یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې یعنی 210 منډې کړې دي. نوموړي په یادو لوبو کې 15 سلیزې او 55 جوړې کړې، او ریج یې 45 او سټرایک ریټ یې 95 دی. منیر احمد تر دا مهاله یوازې شپږ شل اوریزې لوبې ترسره کړې، چې 156 منډې پکې جوړې کړې دي. یو لوبه کې یې زیاتې منډې 50 او ریج یې 250 او سټرایک ریټ یې 104 دی. د کورنی کرکټ د غځوان لوبغاړي په وروستیو کې هیله درلوده چې د ویسټ انډیز سره د سیالیو لپاره به په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله ورته چانس ورنکړل شو. که څه هم د کرکټ بورډ له دغې پرېکړې وروسته ښاغلي کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ د پرېښودلو ګواښ وکړ، خو تازه د کرکټ بورډ رئیس ویلي چې نوموړي ته به په ایمیجنګ لوبډله کې چانس ورکړل شي. دغه لوبډله څو موده وروسته په بنګلادیش کې سیالي لري.
درنو دوستانو په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاس روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.